ولس مشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. ولس مشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله د څېړنې لپاره یو هیئت موظف کړ او د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د ولسمشر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي غنی د پښې جراحي عمل په بریالیتوب ترسره سو. د همدې اعلامیې له مخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیايي وضعیت ته ډاډ وړ بللی دی. محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمني په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حملې د څېړنې لپاره یو هیئت موظف کړ چې د دې پېښې عاملین تر جدي تعقیب لاندې کړي او د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. له جمهوري ریاست څخه په خپره سوې یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حملې او د هیواد د عمومي امنیتي وضعیت په اړه د ملي امنیت د شورا له غړیو او حکومت د لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د اعلامیې له مخې ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان اوس هم سولې ته ژمن دی، خو د تروریستانو دغه ډول حملو ته به په بشپړه قوت سره جواب ورکوي. ولسمشر د داسې پیښو د تکرارېدو د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې او د هیواد د امنیتي ځواکونو د تقویه کولو او د هغوی د روحیې د پیاوړي کولو یې په ټینګار وکړ. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 400 ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سوي کې 40 ښځې او 21 کوچنیان دي. دا پیښه د شپې د 1 بجې شاوخوا د کابل ښار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. د کابل د امنیتي قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک و د کابل ښار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې وچاودید. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. سرتاج عزیز وایي هیواد یې هیله مند دی چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته سوي تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي عزیز دا څرګندونې پرون د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 22مه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دي د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره سوی ده. د پاکستان یو لوړپوړي چارواکي ویلي په پیښه کې وژل شوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منصوبین دي. پاکستاني چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکوونکي چې ټپي سوی و د ژغورنې لپاره ګلګت ته روان و. په وژل شوو کې پوځي ډاکټران، ډیپلوماټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د پولیسو د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 170 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندلي دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پولیسو او مشکوکو کورد سخت دریځو ترمنځ په نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. د دوګان خبري آژانس د راپور له مخې د سرناک ولایت په سیلوپی ښار کې چې د ترکیې له پولیس سره عراق او سوریه ته نږدې دی 10 کسه ټپیان شوي دي. د وژل شویو کسانو پیژندنه په فوري توګه نه ده سوې. اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سخت دریځو د سوریه په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوي، د لږ تر لږه 6 عیسویانو په ګډون یې 230 ملکي وګړي تښتولي دي. د لندن میشتې سوریه د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته ونیول شول چې دغه ښار د داعش لخوا د چهارشنبې په ورځ نیول سوی و. د څارونکي ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکارۍ په تور د داعش لخوا مطلوب و. ګڼ شمېر عیسویان له حلب څخه القریاتین ته د پناه په مقصد تښتېدلي و. د اسلامي دولت سختريز ډلې د یو مشر کونډه د امریکا له خوا د عراق چارواکو ته وسپارل سو. د امریکا د دفاع وزارت پروند اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په مې میاشت کې د امریکایي ځواکونو له خوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سوه. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره وه د ابو سیاف میرمن وه. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالي چارو متخصص و چې په سوریه کې په مې میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بې ساري عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکې کردستان سیمې د کورنیو چارو له وزارت سره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ام سیاف انتقال د قانوني ډیپلوماټیکو استخباراتي او امنیتي غوښتنو په پام کې نیولو سره سوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په ښار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې ده دا ډیره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي ښځه امریکایي ځواکونو له خوا آزاده سوې ده چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د مینځې په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو د ام سیاف او ابو سیاف له کوره څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه کړي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو په شکل لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جومات لمانځه ته راغونډېدل. د دولتي رسنیو د لومړیو راپورونو له مخې په دې پیښه کې 12 تنه وژل سوي وو، خو وروسته د سعودي د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې 15 تنه وژل سوي دي. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کیږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي اټومي موافقې د تایید لپاره کوي. د نیویورک سناتور چک شمر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې توافق عمل وکړي، بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې یو بل ډیموکرات استازي ایلیوټ انګل هم ویلي د دې توافق ملاتړ به ونه کړي. نوموړي ویلي هغه ځواب یې چې ترلاسه کړی پر دې نه دی قانع کړی چې ایران دې له خپلو ورانوونکو پروګرامونو لاس واخلي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. طاهر روشن د سټوډیو تخنیکی چارې سنبالوي. د تیر اونۍ په پروګرام کې مو د خوست ولایت پر وضعیت خبرې وکړې او ستاسو نظرونه مو د دې ولایت له چارواکو سره شریک کړل. د دې ولایت چارواکو په دې ولایت کې د سویو کارونو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړل. نن مو د خوست ورڅیرمو ولایت ته بیایو چې د بیا رغونې کم کارونه پکې سوي او په تعلیمي برخه کې د غرض په نورو برخو کې هم ستونزې لري.
پکتیکا ولایت ته ځو چې څه باندې 19000 کیلومتره مربع مساحت لري. دا ولایت د افغانستان له خوست، پکتیا، غزنی او زابل ولایتونو سره پوله لري، خو په جنوب کې وزیرستانونه او بلوچستان پراته دي. د پکتیکا ولایت چې مرکز شرنه ده په 22 ولسوالیو کې څلور غیر رسمي دي، خو د تعلیم، بیا رغونې او روغتیا په برخه کې د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاتې ولایت بلل کیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو مخکې په دې ولایت کې حتی د یوې پخې خښتې په حد کې هم کار نه و شوی، خو په تیرو لسو کلونو کې د دې ولایت د اکثرو دولتي دفترونو ودانۍ جوړې شوي، یو شمېر سړکونه او د ولایت د مرکز ښار رغول شوي، خو لا هم پکتیکا د افغانستان یوازینی ولایت دی چې ویل کیږي د نجونو یوه لیسه هم پکې فعاله نه ده. په ټوله پکتیکا کې یوازې یوه ښځینه ډاکټره موجوده ده چې هغه هم په بل ولایت پورې تعلق لري.
له ازادي رادیو نه د ولایت په ولایت کې پروګرام اوري. لکه څنګه چې ما وردل په نننی پروګرام کې د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې کوو، په دې ولایت کې څه کارونه سوي، خو کومې ستونزې موجود دي، او خلک له ولایتي ادارې څخه د کومو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. تاسو کولی شئ په پروګرام کې برخه راسره واخلئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0800 222 555. بل شمیره مو ده 0799 203 540. د پکتیکا والی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده، دغه ورځ د پکتیکا یو قومي مشر ملا کلاخان مبو په دې پروګرام کې میلمانه وي او ستاسو پوښتنې به ځوابوي. تخنیکي همکار هڅه کوي چې والی راسره روخ کی، خو د والی صاحب ټلیفون شمیره نور خيږي. فقیرزاده صاحب، تاسو هم په پکتیکا ولایت کې د خلکو سره په تماس کې یاست، خلک څه غوښتنه لري له حکومت څخه، په کومو برخو کې باید حکومت د زیاته توجه وکړي، بیا رغونې ته، امن ته، او نور برخو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او د منجلس ګډون کوونکو ته، محترم صاحب ته او محترم قومي مشر او ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. پتانکی باید دومره زیاته چې د افغانستان کې په هر ځای کې د افغانستان په خاوره او د خپل دولت فلوي کړي. هم تېره ورځ تېره شپه په کابل کې چې کومه غنیزه رامنځته شوه د پکتیکا د ولایتي شورا په نمایندګۍ باندې، له هغو سره په غم کې ځان شریک بولو او خدای ته شاهدا جنت فردوس ورکړي، او زخمیانو ته دې خدای تعالی عاجله شفا ورکړي، او کورنیو ته دې خدای تعالی صبر جمیل ورکړي. راځو محترمه، پکتیکا یو سرحدي ولایت ده او 300 کیلومیټر د پاکستان سره سرحد لري، او نونس رسمي واحدونه لري 14 او 15 غیر رسمي واحدونه لري چې تقریبا نفوس یې تر 1 میلیون زیاته، او یو غرایز او همدارنګه پراخې دښتې لري. محترمه، په پکتیکا کې په 15 کالو کې الحمدلله ډېر څه لاسته راوړنې لرو په هر بخش کې. لکه څنګه چې تاسې په سر کې ذکر کړه، د پکتیکا د ولایت دولتي اکثره ټول تعمیرونه جوړ شوي دي، او دولت کارکوونکي په آرامه په سوله ییز ډول خپل کارونه مخته وړي. همدارنګه په پکتیکا کې د تعلیم زمینه هم برابره شوې ده، او په ډېر آرام شکل سره مخته روانه ده.
پیرزاده صاحب، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې په لورو پرتو سیمو کې د تعلیم لپاره زمینه مساعده نه ده، خصوصا ځوانانو ته چې غواړي منځنۍ زده کړې وکړي. دوی وایي چې په ولسوالیو کې اکثر وخت لیسې نشته.
محترمه، په پاجي کې ستونزې لرو، مشکلات شته، ما خبره نه وه بشپړه کړې. په ډېر تعصب سره ووایم، په پکتیکا کې د نجونو لیسې او لیس زده کړې نه لرو. همدارنګه په لرې پرتو ولسوالیو کې هم مشکلات د معارف شته، چې باید لیسې لرې جوړې شوي، شاګردانو له یو کلي بل کلي ته سم اگر لیسو ته رسیدګي نه کېږي. پکتیکا محترمه، که چېرې فکر وکړو پکتیکا ته وس د څلورو کشن کم څلورو لکو د نفوس شاوخوا دو ته مطلب هغه تخصیص یا بودیجه ورکول کېږي. پکتیکا ولایت نفوس تقریبا تر 1 میلیون نه اوښتی ده. که چېرې د صحت د بحث له نظره موږ ورته وګورو، په پکتیکا کې تقریبا 1.5 لک 2 لکه ماشومان صرف واکسین کیږي. نو دا قضاوت ډیر فرق لري او پکتیکا سره رښتیا په دې کې د سبت کوم دفترونه چې دي په کابل کې دي ساحې دې باید توجه غواړو، باید د پکتیکا نپوشماری وشي. پکتیکا رښتیا له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخامخ ده، درواغ نه ده.
فقیر زاده صاحب
ورونو چې دا خلک وایي
مننه،
خبرې تاییدوو.
کور ودان تاسو ته بیا هم راځو. والي صاحب، تاسو د ولایتي شورا د غړي عبدالمبین فقیر زاده څرګندونې هم واورېدې، هلته شکایتونه هم کله کله راځي. څه پلان لري تاسو چې په دې وروستیو کې د دې ولایت د والي په توګه ټاکل شوي یاست، د پکتیکا د امن او بیا رغونې مسله زیاته یادېږي، په دې برخه کې به تاسو څه کوئ، څه پلان مو برابر کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم وړاندې کول سره ټول ولستا او ټول تاسو. تاسو معلومه ده چې په وروستیو کې د افغانستان د منتخب ولسمشر د فرمان په اساس باندې والی ټاکل شوی. ما خپل دنده مې د نیمې مشره په دې خواته پیل کړې ده. د راتګ سره سم هغه پلانونه چې ما د ځان سره درلودل او بیا مې دلته ارزونه په اصطلاح باندې شروع کړله چې دلته واقعا په کوم ځای کې او کومو برخو ته ډېره اړتیا ده او یا ډېر ضرورت دی چې هغې ته لومړیتوبونه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې په ټول افغانستان کې او په خاص ډول باندې پکتیکا هم د افغانستان د خاورې نه یوه برخه ده. هغې ته مونږ د امنیت برخې ته زیاته توجه پکار ده او زیات مو خپل هغه ټول پام ورته راړولی دی. د امنیت برخه هم زه بیا په دوه یا درې برخو باندې ویشم. هغه په دې معنا باندې چې یو زموږ امنیتي قوتونه دي چې هغه څنګه منسجم شي، سره څنګه هماهنګ شي. دلته د امنیتي ارګانو کې مونږ درې مشخص ادارې لرو. د دې درې ادارو تر مابین هماهنګي په ډېر ښه شکل باندې روانه وه، خو دا هماهنګي یعنې کوشش وکړه چې نور هم غښتلی کړم، قوي کړم، کوم ځای کې نیمګړتیا اوسي هغه نیمګړتیا ورته د پای ټکی کې ښودل شي او په یوه خوله باندې او په یوه واحده رهبرۍ باندې په مخکې لاړ ترڅو وکولی شو د دښمن هغه کوم تعرضات چې دلته موجود دي، کوم د دښمن حرکات چې موجود دي، هغه په ګډه باندې مهار کړلی شو. بله خبره د امنیت په برخه کې ډېره مهمه برخه چې ده هغه د ولس همکاري ده، د ولس ارتباط دی د دولت سره او په خاص ډول د امنیتي ارګانو سره. تاسو معلومه ده چې په وروستیو کلو کې د حکومت د بعضې برخې کارمندانو د کړنو نه زموږ په ټول افغانستان کې پکتیکا هم د هغې د جملې نه وه چې د دولت او د حکومت تر خلکو او د حکومت تر مابین کې یو څه فاصله رامابین ته شوله. خلک په شکل د اشکالو باندې د دولتي حکومتي کارمندانو لخوا نه په اصطلاح باندې یا کارونه په وخت او په زمان سره به تر سره نشول او یا کله ناکله د بعض ادارو د بعضې مشخصو اشخاصو لخوا نه په اصطلاح ځورول شوي دي. نو په دې برخه کې مې زیاته پاملرنه حکومتي چارواکو ته راواړوله چې د خلکو کارونه په خپل وخت او په خپل زمان د قانون په اساس باندې، ځکه زه چې په اوله ورځ دلته راغلم زما شعار د اسلام دین قوانین، ځکه افغانستان تاسو معلوم دی اسلامي ټولنه ده، او په هغه قوانین چې د افغانستان په وضع کړي دي وزي قوانین دي، دې قوانینو په چوکاټ کې به خپل امور په اصطلاح باندې سر پر.
بله شارک صاحب، بخښنه غواړم، ځینو اوریدونکو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم خپلې پوښتنې راته لیکلي. د اسدالله وفا په نامه اوریدونکو لیکلي چې په پکتیکا کې د بیا رغونې ګڼې پروژې نیمګړې پاتې دي، چاته تر حساب تیرې دي. الفت خروټي لیکلي چې زموږ سړکونه خام دي او کنډو کپرې. دغه راز نجیب افغان لیکلي چې له سیمه ییزو پولیسو په تنګ یو. په دې اړه ستاسو نظر اخلو، خو اوس ورځو کابل ته. د ازادي راډیو خبریال سپی ولستان اکزار سره په مستقیم تماس کې دي. د تیر شپې نا وخت د چودنې په باب معلومات راټول کړي دي. ستان اکزار په دې برخه کې وروستي جزئیات څه دي؟ د وژل سویو او ټاپیانو شمیر څو تر رسیدلی او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د نن سهار وختي 1:30 بجې درنې چاودنې وروستي تلفات د ملي امنیت د سلاحکار په حواله چې هغه نن رسنیو ته وویل 15 کسان په دې پېښې کې ټپیان مړه شوي دي او 23 نور چاپیان دی محمد حنیف دا خبرې نن رسنیو ته د هغې سیمه کې وکړي چې دا زوروره چاودنه دیګاش په کې شوې وه. دا ویل چې ښاغلی اسمر هم درز ویل چې په دې سیمه کې سرایونه هم ویجاړ شوي، نور مارکیټونه هم او د خلکو کورونه هم چې ویجاړ شوي، له هغو سره به دولت مرسته کوي او خپله ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به خپلې هر ورځ مرستې کوي له خلکو سره.
د ټپیانو وضعیت څنګه شول سوی دی؟ مخکې ویل شوي وایي چې د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی او کیدای شي د وژل شوو کسانو شمېر زیات شي. اوس څه وایي چارواکي؟
کسان دولتی چارواکی د وژل شویو کسانو شمیر په رسمي توګه باندې 15 ښیي، خو ځینې اندېښنې شته چې وایي د دې پېښې د وژل شویو شمېره به تر دې ډېره زیاته وي. خلک هم همدغه خبره کوي، د سیمې خلک هم وایي. او د ټپیانو وضعیت په جمهوریت روغتون کې چې موږ له ښاغلي اتمر سره یو ځای ولاړو، هلته د ځینو روغتیایي وضعیت ښه و، د ځینو بیا نازک و او حتی ځینې نه شو غږېدلی. له ځینو سره موږ خپله هم خبرې وکړلې، په ډېر کراغه کې موږ سره خبرې کولې او ویلې چې په کورونو کې و دوی، ډېری هغه کسان ټپیان شوي وو چې په خپلو کورونو کې وو. د شیشو د ختېدو او د کورونو د بامونو د لرګیو د خښتو د رالوېدو په نتیجه کې ډېر کسان ټپیان شوي وو په دې سیمه کې.
سنګزه سب یو پښتنه چې لا هم به جواب پاتې ده، هغه ده چې دغه موټر چې دغه چاودیدون کې مواد پکې ځای پر ځای شوی و، څنګه د کابل له کمربندونو څخه واوښته او یې مهم سیمې ته ځان رسولی دی؟
دقیقا همدغه پښتنه موږ سهار د امنیت له قومندانو وکړله. امنیت قومندان وویل چې دغه سیمه کې چې دغه چاودنه شوې ده اصلا د دوی په مهم کمربند کې نه و شامل، یعنی هغه سړک نه و چې دوی اهمیت ورکړي یا لومړیتوب ورته ورکړي. دغه خبره وکړله او د میډیا سلاکار هم دا ومنله چې امنیتي ځواکونه د دغې پېښې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دغه سیمه دغې سیمې ته دغه لارۍ موټر په وخت کې دقیقا راغله، د شپې لخوا په دغه سړک باندې موټر غټ موټر، البته د پرونکي موټر اجازه لري چې کته پورته لاړ. دا به هم له همغې ډلې یو، د امنیت قومندان هم تایید کړل چې دا کېدای شي هماغه موټر وي چې د ختیځ د کابل د ختیځ له لوري راغلی وي او دلته چاودنه کړې وي.
صفي الله ستانکزی په کابل کې له ده څخه مو اوریدل چې د کابل د نن سهار وختي په چاودنه کې د وروستیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي او 203 اتیا تنه نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم ولایت په ولایت پروګرام ته ادامه ورکوو. د پکتیکا والی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده او قومي مشر کلا خان را سره ملمانی دي. والی صاحب، مخکې ساسو خبرې نیمګړي پاتې سولې. یو اوریدونکي شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بیا رغونې ځینې پروژې نیمګړي پاتې دي، تاسو په دې برخه کې څه پروګرام لرئ؟
غواړم مخکلي جمله خپل تکمیل کړم، یعنی د خلکو د دولت تر مابین کوم واټن چې را مابین څه شوی دی، مختلف عوامل درلودله. یو عامل چې په دولتي اداراتو کې د دې کارونه د کندې سره مخامخ یا په کندې باندې ترسره کېدل، هغه ته مې زیات توجه کړې ده او ان شاء الله چې د ولس او د خلکو مابین کې به زیات کوشش وکړم چې تر څو دا واټن را کم کړم او بل اخره د دې مابین یې سم دولتي کارمندان دا فکر وکړي چې ولس ته او ولس ته دولتي کارمندان نه تشکیل شوی دی. بدون شک کله چې دا کار ترسره کړي تر کوم په امنیتي ساتنه کې موږ ډېر زیاتې لاسته راوړنې لرو. همدا علت دی چې د پکتیکا ولس نسبت نور ساحو په پرتله باندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په خاص ډول پکتیکا کې چې میشتې اوږه په اوږه باندې کار کوي، او همدا علت دی چې زه کچه د امنیت نسبت د همسایه ولایتونو او د نورو ولایتونو سره ډاډمنه ارزیابي کوم. د پروژو په حق تاسو ویلې، بدون شکه په دې وطن کې تاسو ویل چې په وروستیو کې ډېر زیاتې پروژې په اصلاح باندې پیل شولې او د بلاک لورا په دې خواته په هیواد کې پرمختیایي کم بودیجه چې وه هغه د مشکل سره مخامخ شوله. ډونرانو چې کومې وعدې کړې وې په هغې وعدو کې هم دوی پاتې راغلل او خپلې وعدې په اصلاح باندې سرته ونه رسولې. بدون شکه چې دلته په دې ولایت کې هم داسې پروژې لیدل کېږي چې هغه په خپل وخت او په خپل زمان باندې سرته نه دي رسېدلي. هغې
ته هم زما زیاته توجه ده او هغه امکانات چې دولت سره په اختیار کې دي او بلاخره په پروژو باندې کار پیل دی. دغه جمله نه وا پروژه چې د پکتیکا د پوهنتون پروژه ده هغه نن دغه د جمعې ورځ ده یو سات وړاندې ما د هغې نه لیدنه او کتنه وکړه. د هغوی کار د جریان او کار کې څه کندي موجوده وه هغې رابطه به زه په مختلفو هغه اړونده ادارو سره چې دې رابطه باندې کار کوي انشاءالله سبا ته به اولنی مجلس فیصله باندې پرا غواړم او د دې پوښتنه د ریرینه به کړو چې دې د کندې فعالیتونه په کوم ځای کې دي او په څه شکل باندې کولی شو چې دا کار ته ورسوو. بل تاسو ته معلومه ده چې د کلو پراختیا وزارت ډېرې زیاتې پروژې د ملي پیوستون د لارې نه په ټولو ولایتونو کې سرته رسولې او سرته رسولې دي څو پړاوونه ته تایتل پکتیکا کې دا کار په کندې سره مخته تللی دی. کوم ارزیابي چې دلته ما وکړله هغه په پکتیکا کې د ناامنۍ د کچې په وجه باندې او بعضې نور څه عوامل درلودل چې بالاخره هغه فنډ په خپل وخت په خپل زمان باندې دلته نه دی مصرف شوی. کله چې د کلو پراختیا په وزارت کې نوي رهبري رامابینته شوې ده او رامابینته شول او خاصه توجه یې دې ولایت ته موږ د دوی راواړوله یا وروسته پاتې ولایتو ته مو خاصه توجه راواړوله. انشاءالله چې په راتلونکي هفته کې به د بیا رغونې کارونه په دولس ولایتونو ولسوالیو کې موږ بیا د سره پیل کوو تر څو پورې هغه پروژې چې د ملي پیوستون په چوکاټ کې او د ملي پیوستون د لارې تمویلېږي هغه پروژې به هم دلته خپل کار شروع کړي. یعنی دا هغه کارونه دي چې هغه پاتې کارونه دي چې موږ باید سرته ورسوو او د راتلونکي کار لپاره مو مختلفو اداراتو ته هدایت ورکړی چې تاسو معلومه ده چې راتلونکي مالي کال لپاره باید موږ خپل پلانونه جوړ کړو او پلانونه هم مشترکه د مرکزي حکومت سره جوړېږي.
وروسته هم راځو ځینې اوریدونکي هم په لاین کې دي. اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې د ولایت په ولایت کې پروګرام اوري او په دې پروګرام کې د پکتیکا ولایت پر وضعیت باندې خبرې کوو. که چیرې دوی هم پوښتنې لري کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. یوه شمېره مو د 0800 822 1515 بله شمېره مو د 0900 293 1515. اوریدونکي کولی سي چې د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه هم خپلې پوښتنې راته ولیکي چې ادرس مو د facebook.com/azadiradio. دغه راز د افغان بیسیم شبکې کارونکي کولی سي چې اسمسونه راوستوي او خپلې پوښتنې د چارواکو څخه مطرح کړي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دته به وروسته ورسو. اوس به یو اعلان وورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. ولایت په ولایت کې پروګرام اوري. یو اوریدونکي په لاین کې دی، دته به ورسو چې څه پوښتنه لري. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته مهرباني.
دا کندهار میوان ولسوالۍ سره په تماس کې
مهرباني وکړئ.
کوم ماده چې ولې چې د ملي پیوستون په دغه باندې هم کار شوی دی، د ملي پیوستون په دغه خداش کار شوی دی چې هغه دلته په دغه کندهار کې شوی دی، په داسې ډول باندې شوی دی چې هغه بمبیا هم دغه شوی دی.
په دې ولایت
کې ساده باندې بمبیا اوبره پورته کوي کې نه راپورته کوي. ورته په واقعي د
کندهار پر وضعیت په بل پروګرام کې خبرې کوو. په دې پروګرام کې د پکتیکا پر وضعیت باندې خبرې کوو. اوریدونکو څخه هیله کوو چې د همدې ولایت په اړه کومه پوښتنه یا هم نظر لري کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي، برخه را سره واخلي او له چارواکو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دي، ته به هم ورسو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم رورخی جوړ بخیر.
مننه. وعلیکم السلام مهرباني.
موږ دې چې راوړل شي چې خدای وکړ نو کومندانه نه خدای وکړ نو چې موږ دې له سوالي.
بل ستاسو ژغ خط وصل راځي. ستاسو په مطلب په نو سو متاسفانه چې ټلیفون مو هم پریسو. یو اوریدونکی د عبدالبصیر په نامه پوښتنه کړې ده، اس ام اس راستولې ده او د غوښتنه کړې ده چې د سرحدي ولسوالیو امنیت دی ټینګ سي. ځینې نور اوریدونکي هم په لاین کې دي. بل اوریدونکي ته به ورسو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت کې پروګرام اوري.
السلام علیکم.
سلام
علیکم. دا ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو دروسر مېلمنو ته
خصوصا واجب سب تسلیم نورانی کم چون چه دین نویس اگر سویدی خلایدی چی دبر که کوالو دبار مسیر دخیمت و گردی خلایدی چی دخیمت و تو وکی نماد واجب سب سوی دیدری پشتنی اول پشتنو خمی داده چی دوی وایی چی پرکی که که دماری پوزه سامانه دو خصوصا دیجور دماری پوزه نو پاینده که دوی وده گتا سکیلان لری این دیجور دماری پوزه با سامسی که بناشی او دوما خبرانی پشتنمی داده چی پرکی که که دا ملکیت دا ملکونو دا مزوک غاشبین سا کنسا کسا دوی سه چلان دو سرکاری سه چلان پا نظر که وصل داری پاینده که آیا دوی نمونه بایم شاشی که بناشی دوما پشتنمی داده چی پرکی که که دینی مدرشی سمر دی کدی دوی سمر خدمت ورده کلی باید پرکی که که واقعا دینی مدرشی جوری چی سون چی پرکی که سرحدی ولایتی باید دا زمور طالبان زمور علوکان باید دا پردوی دا گواندوی دا یوادو چخا راوگرزو شی که خپلا پا پرکتیکا که دینی مدرسی جوری شی واکن دا فانان مشکلات بکم نشی
دیره منه پښتون صاحب تاسو پښتنې موږ ولې کلی والی صاحب څخه هم هیله کوو چې دغه پښتنې یاداشت کې ورسته ورته راځو بل اوریدونکي یې هم په لاین کې دی دته ورځو بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت کې پروګرام وکړئ وعلیکم السلام مهرباني
السلام علیکم الله خیر جوړه
مننه ژوندۍ اوسې
والی صاحب سلامونه وړاندې کوم سلامه سرګور خبرې کوي پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه هر والی چې راځي نوی په اول سر کې کومې وادې چې دی د خلکو سره کوي هغه ټولې نیمګړې پاتې کېږي وروسته له څومره وخت نه چې دی کله ویدو وخت پره کېږي داسې یو وخت داسې کله چې خپل پیسې چې کومې راځي د مرستو دپاره هغه خپل جب ته وایي والی صاحب نن هیله دا ده چې کومې وادې دی په اول سر کې ولر اخره سر ته ورسوي نور
ډېره مننه والی صاحب تاسو د اورېدونکو پوښتنې واورېدلې ځینو اورېدونکو پیغامونه هم راستولی دي د ځینو اورېدونکو سوالونه مستقیما تاسو ته متوجه و تاسو مهرباني وکړئ لومړی دغه د پښتون صاحب درې سوالونه تاسو ته متوجه و په دې برخه کې ستاسو ځواب څه دی
سوال کوم کنه ډېره مننه السلام علیکم السلام خبر ورسته ده چې اورپښتنه وکړه چې دلته د معارف وضع زه فکر کوم چې د معارف وضع په ټول افغانستان کې په وروستیو کلو کې مثبت تغییر کړی دی او هغې جملې نه پکتیکا هم هغه ولایت دی چې ښه پرمختګ یې کړی دی خو د پرمختګ تر څنګ یو لږ ستونزې موجودې دي او هغه ستونزې زموږ زیاته برخه په امنیتي ساحه کې ده په هغه ساحه کې موږ زیاتې ستونزې لرو چې هلته امنیتی وضع ډېره ښه نه ده تاسو معلومه ده چې پکتیکا د 3500 کیلومتره یا که مشخص ډول باندې و 350 کیلومتره د هغه هیواد سره سرحد ده چې موږ همیشه د ناامنۍ په پښتو کچه د هغې خوانه په اصطلاح باندې ګوري او د هغې ته د پولي دواړو خواو ته د ډیورن دښمن موجود دی او چې هغوی کله عملیات کوي دښمن په آزادانه ډول باندې دې خواته راتېږي د سرحد بندېدل او مهار کول تر اوسه پورې ناممکن وو او مشکل کار دی یعنی دا لامل دی چې موږ د نامۍ سره مخامخ کړي او کله چې نامۍ سره موږ د معارف لکه څنګه چې موږ باید وده ورکړې وه په هغومره اندازه کې موږ موافق نه وو په سره د دې هم موږ په ټولو ساحو کې مکاتب لرو مکاتب مو فعال دي خو یوه سیمه تاسو معلومه ده چې د کابینت تر څنګ د کیفیت خبره ډېره مهمه ده د کدرونو خبره ډېره مهمه ده کدرونه هم په هغه اندازه کې چې باید شتون ولري په پکتیکا کې هم او ستونزې لکه په نورو ولایتونو کې پکتیکا کې یو لږ پروته ولایت
او د ښځینه زده کوونکو دپاره تاسو څه اسانتیا برابرولی سي والی صاحب شکایت کیږي چې په دې ولایت کې یوه لیسه هم د نجونو دپاره نشته
د دېون د شاکه چې موږ د نجونو په رابطه باندې تاسو معلومه چې دلته کلتوري او د مشکلات د پخوانه موجود وو خوش پښتانه چې دا د مابین کلی دی اوس هر وخت چې ماته خلک مراجعه کوي مشران سپینګي په د مکتبونو په خاص ډول باندې د ښځو په رابطه باندې یا د نجونو په رابطه باندې د مکتبونو غوښتنه کوي چې خوش پښتانه د نجونو مکتبونه هم دلته شتون لري د ډېر زره په خواوسا کې موږ نجونې په مکتبونو کې لرو خو دا په چوټو صنفونو کې دي او دوی مکتبونه د اول صنف په شپږمه په د اردون په ساحه کې او په بعضو نورو ساحو کې موږ تر نهم لسم صنفه پورې او پورته مکتبونه لرو او غواړو چې دې مکتبونو ته قوت ورکړو دا درسته ده چې د ښارونو په ښار کې موږ لیسه نه لرو اما د ځای په شکل باندې موږ نجونې لرو او زه د مشرانو سپینګیرو سره په دې باندې کار کوم چې څنګه وکولای شم چې اول خلک دې ته آماده شي لکه څنګه چې مخکې د ویل خلک آماده دي اوس ته غواړم چې شرایط هغه شرایط چې دوی غواړي هغه شرایط چې زمونږ په هیواد کې ضروري دي او په نورو ساحو کې دي دا شرایطو ته برابر کړم. خو ښځینه معلمینې په شکل د اشکالو باندې زه باید پیدا کړم ځکه دلته خپله په دې ولایت کې دا قدرونه نشته دي یا هم د همسایه ولایتونه او یا د کابل او د نورو ولایتونه په ښه امتیازات سره هغه د معارف وزارت په یو برخه کې په نظر کې ورته نیولي دي راولي. خو دا یو څه زمان ته ضرورت لري چې څو د خلکو ته قناعت ورکړم. بل مهمه خبر دا ده چې د پکتیکا تشهیر یا د پکتیکا هغه څه چې دلته حالت دی دا بدبختانه په غلط شکل باندې یا انعکاس نه دی ورکړ شوی او یا په غلط شکل باندې انعکاس ورکړ شوی دی. چې په دې برخه کې غواړم چې ستاسې او د ټول رسنیو توجه غواړم یو ځل بیا د پکتیکا ولایت ته چې دا هم د هغه ولایتونو جملې نه دی چې هم پکې امن موجود دی په نسبي لحاظ باندې او هم خلک لیوال دي تعلیم معرف او د
زکو سره. بله او ولی صاحب مو بخښ تاسو خبرې قطع کړو. دغه د دینی مدرسو په اړه هم اوریدونکو ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څه پلان لرئ.
راشم تاسو په دې سره هات باندې ته وایم دوی ټولې مدرسې مونږ لرو او دار العلوم لرو دلته په عربي د دینی چې د دینی ذات کې د الفاظونه موجود دي. زما د ولایت تر څنګ چې یو د شرم په خار او مومی مسجد یا جامع جماعت دې ولایت یا ولایت مرکز کې هم دا یو د جامع جماعت په دې کې یو ډیر غټ کار الفاظ مونږ لرو. تور از وړاندې علما به دا وزمه اواز اوري علما په کې زیات څه لا به تدریس کوي چې شنو علما په خوښه کې زما سره دلته غونډه درلودله او په دې رابطه مو سره خبرې کوله چې څنګه وکولې شي چې خپل د دینی زده کړې معیاري کړو او بل اخره ټول ولسته وغځو او د خلکو قناعت راجل کو او هغه شاګردان چې زمونږه مخکې کم دوسی ویلي پاکستان یا بل هیواد ته ځل ته دیني زده کړې کوي هلته نور لاړ نه شي او بل اخره زمونږ سوري او د اولاد د پلار او د مور تر څنګ په خپل هیواد کې خپلې زده کړې ترسره کړي. یعنې په دې کې قدمونه پورته شوي دي او غواړم لکه څنګه مخکې چرته ویلي سره مناسبه کړې ده ناسته کوم تر هغه نیمګړتیاوې چې کوم موجود دي هغه نیمګړتیاوې د مابین لرې کړو او بل اخره
خلک ته رضایت حاصل شي. بله ولی سبا په پکتیکا کې اوریدونکو د مزکو د غصب مسله یاد کړه چې څومره جدیده په نور ولایتونو کې لکه څنګه چې زیات اندازه مزکه غصب شوی ده په دې ولایت کې وضعیت څنګه دی؟
دلته ام بدون شک غصب لکه څنګه چې دا یو ډیره پیچیده موضوع شوی ده پرې خاطر باندې چې دا یو ورځنی موضوع نه ده نه د دوه ورځو موضوع ده بلکې د جنگ په جریان کې د کورونو په خاص ډول باندې دغه تحول چې کوم یو راغی طالبانو تحریک نه وروسته په افغانستان کې د موجوده حکومت او بل اخره موقت حکومت او انتخابي حکومتونو راغله د دورې څنګه او تاسو موږ په هغه وخت کې غصب د ځمکو په ټولو ولایتونو کې زیات شوی دی. هغه جمله نه پکتیکا هم ده خو په دغه مرکز باندې چې په نورو ولایتونو کې شته ده په پکتیکا کې خوشبختانه ډېر زیات شتون نه لري چې دغه مختلف عوامل درلودلی. یو عامل به دا و چې خلق بخپل ساتنه دي کړی بل عامل به دا و چې دلته به زموږ قیمتونه لکه د نور ځینو غو ډېر لوړ شي نه سره چې قیمتونه د زموږ ډېر لوړ شول او ډېر لوړ خرید فروش کې ده سره هلته زموږ ډېر غصب شولې دلته هغه حد نه تر سره شوی. دلته کله ناکله داسې دي چې د یو کلي او ساحې خلک وتلي دي په دښتو کې هغه دولتي شاړې دښتو چې بکرو بایر ځمکې ورته ویل کېدلې سلا باندې هغه چا رانیولي او په هغې کې ځان دپاره به چاګانې وښکلي بیا د اوبو زمینه ځان ته برابره کړې خپله قلاګانې چې جوړې کړي دي چې دا یوه برخه ده چې ځمکې راده کړي په داخل د ښار کې دغسې ډېر زیات سرک نه لیدل کېږي په هغه ځمکې چې د ښاروالۍ په چوکاټ کې وي او په دې په پلان کې وي یو او یا بل چا ته به ورکړل شوي کېدای شي په دې کې هغه تعادل په نظر کې نه ساتل شوی کمزور واکي یا پیسهدار یا پیسهدار کس په دې کې داسې امکانات نه ښه استفاده کوي په صلاح ډېره ځمکه اخیستي یا هغه ځمکه چې ډېر قیمت لري هغه لاسته راوړي خو ډېرې ستونزې شته دي اما دا ستونزې هم دومره ډېرې غوښلې نه دي چې مونږ ورسره په تفصیل از موږ ته خند واقع شي او د دې پر ځای به کار مشروع کړی دی او د دې لپاره ان شاء الله چې تشخیص شي
او د تشخیص کېدو نه وروسته د مرکزی حکومت سره او هغه څه چې زموږ په واک کې پورې زموږ په قدرت کې پورې یا زموږ د کاري صلاحیت دی د بیرته د ځمکو د راګرځولو په رابطه باندې به اقدام کړو.
بله ولی صاحب، تاسو ته وروسته هم راځو. قومي مشر کلا خان، زیات وخت انتظار پاتې سو، بخښنه غواړو. کلا خان صاحب، تاسو چې له ولس سره مستقیما په تماس کې یاست، په دې ولایت کې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې خلک څه وایي چې کومو کارونو ته د بیا رغونې خصوصا ضرورت لري؟
رحمان رحیم افغانستان کی څومره وف وتوانی په مرکز کې ډېر زیاده شي د انکشاف خوانه کوم چې والي صاحب د ملي پیوستون په برخه کې اوس پیلن کارونه شروع شوي دي او عملي موږ لیدلې دي ابتکار ته یې څلي او تیروزه تسلیم شوي دي د سلیلې جملې چې د اوبو دندې د انفرادي دیوالونه دي او پلچکې دي دغه ډېر خلک موږ مقصد عاشد ضرورت چې موږ غوښتنه بار بار له جمهور رئیس چې له وزیرانو چې له والیانو چې سود پکتیکا کې یا وبادولو د بیا رغونې لپاره څومره یو درې څلور مهم بندونه لري د اوبو په دې جملې چې پالتو د لږې پارک ته لږې مسد او ځانې یو بند دغه ته موږ مطلب له دواړو جمهور رئیسونو سره راغلي او پکتیکا ته غوښتنه موږ یې کړې ده، بلکې وعده یې مرا سره کړې او ډېرې سروې شوې دي په دې حساب څه پنځوس کې تکلیف شوی هم ده یا امنیت لینی ګرام مشکل نسته او مقصد نورم مصارف هم کم پیراځي خو بیرته په یوه بله بانه باندې دا کار تر اوسه عملي بڼه نه ده پیدا خو موږ اوس هم د دې کوښښ کې موږ ته کار والي صاحب راغلی که وزیر صاحب راغلی ده موږ غوښتنه د موږ د دوو شیانو د پکتیکا د ټول ولس تر ټولو رغونو بس مقصد موږ ته دا د بندو کار وشي یو بل زراعت وده وکړي بل موږ برېښنا برخه ځینې تولیدولی شو
ډیره مننه ستاسو څخه. د ارزو دانش وفا په نامه یو اوریدونکي د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې له والي څخه باید غوښتنه کوو چې رئیسان باید بدل کړي، ځکه چې اکثره یې د دې په وینا چې له اوږدې مودې راهیسې پر واک پاتې دي او له خلکو سره ناوړه چلند کوي. د اسحاق نازمی په نامه اوریدونکي لیکلي دي چې په دې پکتیکا ولایت کې له اربکیانو څخه خلک په تنګ دي چې له خلکو سره ناوړه وضعیت کوي. ځینو نور اوریدونکو اسمسونه راستولی دي. حمیدالله وطنوال له روزګان ولایت څخه لیکلی دي چې والي صاحب باید د پکتیکا سرحدي سیمو ته زیاته توجه وکړي چې هلته امن ټینګ سي. لیلا وفا هم ورته غوښتنه له والي صاحب څخه کړې ده. بلخوا محمد ولی هیوادمن لیکلی دي چې د پکتیکا له والي څخه مو غوښتنه ده چې باید معرف ته زیاته توجه وکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده مخکې یادونه وسوله چې په دې ولایت کې ځینې کلتوري ستونزې موجودې دي چې د نجونو ښوونځي کم دي یا هم دا برخه ډېره ژوبله ده. علت څه دی ستاسو په نظر؟
محترمانو، علت خو قومي انانیت او رښتیا هم پکتیکا کې د تعلیم او تربیه ستونزه له پنځه دېرشو کالو یا څلوېښتو کالو راهی چې نه ده چې وطن هم له هغو سره له انقلاب سره مخامخ شي. په پکتیکا کې تعلیمي ستونزه په سلاو کالو مخکې راته پاتې شوې ده، په میراث راته پاتې شوې ده، بلکې موږ خوندې یا ورېرې نه، بلکې د موږ ځوانان د موږ سړي هم د تعلیم له نگرانه پاتې شوي ول ډېر وروسته. نو اوس په دې پنځلسو کالو کې رښتیا هم ده موږ په یو اتیا یا په دوه اتیا کې یو دوه درې فارغین ورکول، خو د هغه په نسبت اوس الحمدلله پکتیکا پیشرفت کړی ده. لکه څرنګه په خبرو کې چې والي صاحب زیاته کړله، را کم تر نم سیم په پورې موږ اوس د جینکانو مکتبونه هم لرو، سبق ویایي،
خو کله چې لوی شي او نو بیا ستونزې دي، بیا یې نه پرېږدي، په کور کې مشکلات ورته.
بله فقیرزاده صاحب، تاسې هم چې د همدغه ولس یوه برخه یاست، همدغه ولس یوه برخه تاسې هم یاست، تاسې به تر کله لاستر ځینې ناست یاست؟ یعنې تاسې په خپله هڅه نه کوئ چې دغه ناوړه دود مات کړی او هلته د نجونو تعلیم عام کړئ؟
محترم وروره، د پکتیکا ولس عام اوس په دې باندې پوه شوی دی. دا 15 زره انجونه چې دي، موږ په هره جلسه کې که ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، که په مرکز کې کړي دي، که په هر ځای کې، په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید په خوندو باندې تعلیم وکړو، او تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، باید زده کړه وکړو. نو دا کوششونه موږ ساتلی دي. انشاءالله راتلونکي مخکې له 15 کالو رای چې دسې نه چې زویان چې دا یو ما کړی دي، هر وګړي چې هغه که مشر ده، که هغه ځوان ده، دا کوششونه ټولو کړي وو، که هغه دولتي چارواکي وو، که هغه محکمې والیان وو، دا هم په بار ویلي دي. خو مشکلات شته انشاءالله تعالی، لکه والي صاحب چې څرنګه وویلي، اوس خلک هم دې ته آمده شوي دي چې باید موږ را زده کړې وکړو، او په خپلو لورګانو باندې لکه والي صاحب چې زیاته کړه، ما هم له لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه ده چې پروا نه شته پکتیکا ولایت د معارف لپاره دي، معلمان یې لږ په لوړ معاشاتو باندې باید راولېږل شي، د حکومت یې باید هغه قرباني ورسره وکړي تر څو پکتیکا خپل معلمان ولري، او تر څو په هره برخه کې پکتیکا باید د تعلیم په هغو کې په پښو ودروو. دا ستونزه شته، نو قومي عنعنات چې دي انشاءالله تعالی اوس دغه ستونزې په ورکېدو دي، او انشاءالله تعالی لس کاله بعد به
ډېره مننه فقیر زاده صاحب. اوریدونکو ته یادونه کوم چې ولایت په ولایت کې پروګرام اوري. په نننی پروګرام کې د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. د پکتیکا والی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیر زاده، او قومي مشر کلا خان مو میلمانه دي. والی صاحب، په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د تاسیساتو د جوړولو مسله بیا پورته سوې، په دې منځ کې کله ناکله شخړې هم کېږي، څه مو کړي دي دغه تحرکاتو د مخنیوي لپاره؟
تاسو به سره معلومه ده چې دا یوه نننۍ ستونزه نه، بلکې یوه تاریخي ستونزه ده، او تاریخ هم د سلو کلونو پسې ورواوښت. افغانستان ډېره اوږده پوله په دغه ساحه کې لري، او پکتیکا هم په 350 کیلومترو ساحه کې د دغه هېواد سره یا د ډیورنډ کرښه په دغه ځای باندې تېره شوې ده. بدون شک کله نا کله په دې رابطه باندې د ګاونډي هېواد سره مشکلات پیدا کیږي، خاص طور باندې په روسیې کې چې کله کوم مشکل پیدا شو، او د هغه معیارونه او هغه توافقات نامې چې د افغانستان او د پاکستان او د نړیوال قوتونو چې اساس پر موجود دي، د دې تر مابین درې اخیزه غونډو په نتیجه کې چې باید هیڅ نوه تحرکات په سرحد کې ادګورن په کرخو باندې ترسره نشي. متاسفانه چې د سرطان په لسم تاریخ باندې دلته یو حرکت دی ترسره کړ، او د حرکت مخنیوي په خاطر باندې زمونږ امنیتي قوتونو د دینه غوښتنه وکړه، او زموږ غوښتنه لفظي غوښتنه یې یا د مذاکراتو په جریان کې غوښتنه هغه دوی په ډزو باندې بدرخه کړه، او د ډزو په نتیجه کې زمونږ سرحدي قواوو یو قهرمان نجیب الله په شهادت باندې ورسېد، او جانب لوري ته یې په متبادلو ډزو کې یا د هغوی د لومړنۍ ډزو په دفع کولو کې کومې ډزې شروع شولې، جانب مقابل لوري ته د 10 نفر په تلفاتو کې تلفات ورته ورواړول، او غاښمتونکی ځواک ورکړ. تاسو معلومه ده چې په ټول تاریخ کې افغانستان کې چې مختلف حکومتونه او نظامونه راباندې شوي، د ډیورنډ کرخې د رامنځته کېدو وروسته افغانانو همیشه دا کوشش کړی دی چې په ډیرو وختونو کې خپلې ملي ګټې د پښو لاندې کړي، عامه همسایه ته د ګاونډیتوب هغه کوم حقوق چې د هغه په نظر کې ونیسي، او بالاخره دوی ته باید د خپلې خاورې نه ضرورته ونه رسېږي. لکه تاسو چې ولیدل چې څنګه د افغانستان جهاد اعلانېده، یا جهاد دلته شروع و، د پاکستان په دیوالونو باندې د پاکستان په خاوره کې به لیکل شوي جهاد افغانستان و دفاعي پاکستان دی، چې بدون شکه پاکستان ډېره ګټه پورته کړله، او افغانستان په دور په لمنو کې وسلوي. یعنې دغه مختلفې بېلګې دي چې ترسره کېږي. متاسفانه چې زموږ ګاونډي هېواد
چې ډیر مشترکات سره لرو دغه په خ نظر باندې ملي کتلی او دا مشکل را باندې کړی دی او بل اخر دا مشکل په هغه اوله لحظه کې د مرکزی حکومت سره یوځای شوی دی مشکل یوځای شوی دی او اطلاع ورکړ شوی دی مرکزی حکومت هم په لند ورځ کې دوه حیاتونه ساحې ته راولېږل چې مخفل دي حیاتونه سره په بدرقه کړل او لاړه مغه ساحې ته ساحه مدني ځینې کنټرول کړو مو لیدل کوشش مدا وکړه چې د نورو جګړو نه په اصطلاح باندې مخنیوی وکړو او دغه مشکلاتو ته چې په سرحد کې موجود دي د مذاکراتو د لارې یو پاتې کې کیدو او په دې رابطه باندې تاسو معلومه ده چې د ولایتونو صلاحیتونه نه بلکې د مرکزی حکومت صلاحیت دی او مرکزی حکومت پرې باندې راغنده ګامونه پورته کړي دي د پاکستان د هیواد سره د مختلفو په برخو کې خبرې ځاتري پیل کړي دي او په دې اړوند باندې غواړي چې دا د دې مشکل ته د پای ټکی کړي.
ډېره مننه والي صاحب. د هلمند له مرجی ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس هم ورته غوښتنه ستاسو څخه کړې ده. د لیکلي دي چې د پکتیکا په سرحدي سیمو کې دي د پاکستان د تجاوز او تحرکاتو مخه په کلکه ونیول سي. عبدالمبین فقیرزاده، تاسو چې د ولایتي شورا غړی یاستې، په دې وروستیو کې په برمل او نورو سیمو کې ورڅېرمه سیمو کې د القاعده یا هم حقانی شبکې د فعالیت راپورونه ورکول کیږي، څومره جدي دي دغه راپورونه تاسو ته؟
محترم وروره، دا خو په ټول افغانستان کې مشکلات یو ستونزې دي، نو پکتیکا ولایت خو له پاکستان سره یو سرحدي ولایت او سرحدي یو داسې ولایت چې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، بلوچستان هم سرحد ورسره لري. دا به خامخا قرار لري راوړي او په ډېر سره راغوښتلی شي، خپل ناوړه عمل سرته رسولی شي، بیرته غوښتلی شي. خو یو اطمینان ټول افغانانو ته ورکوو چې د پکتیکا ولسونه له خپل دولت سره ولاړ دي، څنګ په څنګ باندې هر وخت کې له خپلې خاورې نه دفاع کړې ده او د خپل دولت په څنګ کې درېدلي دي. همدارنګه تېره ورځ دوه درې ورځې مخکې د پاکستان کوم تاسیسات جوړېدل، تاسو به میډیا له لارې معلومېدلی، په پکتیکا ولایت کې یوه ډېره غټه مظاهره وشوله چې هغه بیخي ډېر خلک راټول شوي ول او دا یې غوښتنه کوله چې موږ د خپلې خاورې دفاع کوو او له خپل دولت نه غواړو چې که چېرې تاسې دې ته ضرورت وي پوځ یا خلکو ته ضرورت وي موږ د خپلې خاورې نه لویچ لویچ دفاع کوو او تیار یو. نو پاکستان محترم وروره هر وخت افغانانو ته د دوستۍ په جامه کې گزار ورکړی او ټکی ورکړی ده. نو انشاءالله تعالی د پکتیکا په ولایت کې خلک دولت سره ولاړ دي او په پکتیکا ولایت کې تر نورو ولایتو انشاءالله تعالی ارامي ده او په آرامه سره خلک ژوند کوي. ستونزې شته خو له دولتي مرکز نه یوه غوښتنه بله ده چې پکتیکا یو سرحدي ولایت ده، رښتیا هم سرحداتو ته باید پام وشي او سرحدات باید وساتل شي. هغه کلور دوګانې یا خپلې واوې چې هغه د افغانستان په داخل کې وي، زما په نظر سره که چېرې سرحداتو ته نقل شي او په سرحداتو باندې واړوي، یو پکتیکا ټول افغانستان په آرامه کې او په سوله کې ژوند تېروي. نو دا مو غوښتنه ده له خپلو لوړو چارواکو نه.
ډېره مننه ستاسو څخه. قومي مشر کلا خان، تاسو کې راته وایست چې څه وړاندیزونه لري ولایتي ادارې ته چې کومو چارو ته زیاته توجه وکړي او لومړیتوب ورکړي بیا رغونې ته، امن ته او نورو کارونو ته؟
محترمه، زموږ له هر والي صاحب خصوصا دغه موجوده والي صاحب چې فعلا دغه د څو هفتو په کېږي ستاسودی نوی والي په صفت باندې هغه سوی راغلی ده. زموږ د پکتیکاوالو اول د تعلیم او د صحت او د بیا رغونې پکتیکا کې څه څومره امن ده؟ د افغانستان په ولایت کې نه هغه څه چې د پکتیکا په ولایت کې په مخلای فکري ولایت کې مناسب مثال یې څوک نشي راوایي، خو دلته څه شی داسې دلته سالمه رهبري د پکتیکا چا نه ده کړې، نه په ولس کې چا ولس نماینده کړې، نه د دولت نماینده ګانو سالمه رهبري نه ده کړې. ځکه پکتیکا نور خلکو ته په بل قسم ښکاري کېږي، فري د پکتیکا ټول خلک سیر په سهار والي راغلی د تعلیم غوښتنه یې کړې ده، د انکشاف
کړي د سچانی کړي او د سپا و سچامه مول دی و مرکزی شفاخانه لري د مرکزی شفاخانه کې څو شپته بستر ده د دې کې نظامی ملکی بل اخره هم جواره ولایتونه څه د غزنه او پکتیا ده یعنی کله درته وایم چې څلو کې اتیا کې څه درجه هم جواره پایتو خلک مرادي او علي لکی خو دا باندې موسیقي د دغه شمه تب دا ولست خلک ډیر منندوی د خوشاله ډیر کم امکانات د ډیر خلکو تداوی کې یعنی و باندې من سفرو نه بل ورځ څنګه سو وسو نه فر خالي د دې د لیس ورې کې د مریضان وګوري او خلکو ته پرچه وکړي نو د موږ له مرکز هم دا غوښتنه ده نو علي صاحب هم د موږ غوښتنه ده لیداري هم دا غوښتنه ده څه پکې تعلیم تربیه انکشاف او بیا رغونه او لو موږ دا غوښتنه ده څه پکې چې لکه مخکې ورور څه پیغام کې ولس بجانه سو کله د رئیسان څه خپل ریاست میراث ګرځولای ده موږ دا یې ساده څوک څه شکارې کوي د دې څو کې د ولا ریاست څو سره یې مسخ شانس کوي باید هغه مکمل شي
بل ډیره نه نه ژوندې اوسې کله خان بل ولی سپ تاسو د قومي مشر کله خان د غرض د ولایتي شورا د غړي او نور اوریدونکو غشتنې او پښتنې ووریدې تاسو په مجموعي توګه دوی ته جواب څه دی
یو خبره چې ورور وکړل چې هر څوک راغلی وادي کړي دي ما په همیشه د قومي مشرانو سره دوستانو سره دروغي وادي نه وي کړي او ګیره ته چې لږ وعده خو راسره وکړم هغه څه چې کولی شم وعده کوم ځکه هوایي وادي واقعا د چې کله سره لاړ چې درته ویل کېږي چې هغه وادي څه صلاحیت کې چې په قدرت کې او څه زما مرکزي دولت چې څه توانمندي ورسپار لري په خاص ډول د انکشاف په برخه کې هماغه وادي به کوم یعنې د هغې نه اضافه وادي نه غواړم تر سره کړم او نن یې تر اوسه پورې کړي زما ټوله توجه بیا تکرار درته کوم ما ټولو برخو ته ته ټولو برخو ته ما ولسونه په نظر کې نیولي دي په خاص ډول باندې تعلیم او سولې ته او د دې بېلګه په وړو غونډو کې چې کله ما په دغه لږ وخت کې راغلی نو ټول یو نیم میاشت کې په هغې کې د اختر رخصتیانم تاسو معلومه وه چې اگر چې زه په رخصتیانو کې همدلته وم د خپلو ولسونو تر څنګ څنګ کې ورسره ولاړم اته ول سوالې نما لیدنه کتنه وکړه د ټول نظام کتابونه د مشرانو سره د سپینګیرو سره د علماو سره په خاص ډول باندې پرون ورځ بیا وایم چې هغه کی څه چیز موږ نه کاسنه ورته کیږي د هغه مطبوعات چې ملي مطبوعات په دغه ساحه کې ډیر راسره شتون نه لري موږ پرون د درې سوه علماو او د قومي مشرانو ځوانانو یعنی یو ګډه غونډه ناسته درلودله د مختلفو ولسوالیو نه او هغه د دې عنوان لاندې چې د تعلیم او سولې ته څنګه په صلاح باندې کار وکړو د دې نظریات مراټول کړو د دې پیشنهادات راواخیستل او هغه خپلې طرحې او پروګرامې چې زموږ سره هغه د دې په وړاندې باندې کېښودل او په ګډه باندې یعنې دا ماته دا یو زیرې غونډې وو یو په صلاح ماته یو داسې معلومه ده چې دا ولسونه په واقعي ډول باندې غواړي چې په دې هېواد کې په دې په پکتیکا کې هم د تعلیم څخه کې زیات کومک وکړي لکه مخکې مې چې درته وویلې چې هغه پخواني دودونو او حالتونو ډېر زیات تغییر کړی دی مشران چې راځي اول د مکتب درخواست رانه کوي او بیا په عین حال کې د مکتب د کیفیت او د کیفیت په رابطه باندې خبر راسره کوي بیا په څنګ کې د سولې خبر ماته سوال الله مخکې پاول لومړی خبر کوي یعنې دا هغه لومړیتوبونه دي مطمئن شما انشاء الله نور دا اطمینان زما او باور نور هم لوړ شو چې ما سره د ولایت په مقر کې د درې سو په خواوشا کې مشران سپینګیري او علما په خاص ډول باندې هغه ما سره په یو اواز باندې په دې برخه کې ژمنه کوي او په دې برخه کې سپارښتنه لري غوښتنه لري چې څنګه سره په منظم ډول باندې او په یو ډول په یووالي کې په صلاح باندې کار
وکړي. ډېره مننه والی صاحب. اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې ولایت په ولایت پروګرام اوریدئ. په دې پروګرام کې مو د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. میلمانه مو د پکتیکا والی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده او قومي مشر کلا خان. له هغو اوریدونکو مننه چې په پروګرام کې را سره برخه واخیسته او له هغو اوریدونکو بخښنه غواړو چې ونه توانیدو ټلیفوني تماس جواب کړو. اسمسونه یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه یې لیکلي پیغامونه ولولو. تر بیا مو پر لوی خدای سپارم.
سبب